زمونږ د ډیر مشکل او چې اسلام آباد ته لاړ شو کنه د یونی دفتر ته مونږ هم د خاطر مونږ ولته تلو نه شو او مونږ لاهور کې اوسېدو.
او تا خپل او میرمنې د بچانو د کورنۍ غړو د مور او پلار متاسول چې در سره دی او اوس راستانه شوی افغانستان ته، د ټولو کې یو هم اسناد نه درلودل، ټول بیا اسناد کډوال وای؟
او مونږ ټول بیا اسناد کډوال.
او تاسو څنګه روا وختي خپل راغلی او کله پاکستان پولیس ونی ولې په زور راوېستلې؟
نه نه مونږ خپل رالو خپل رالو تقریبا د شورځ شو کنه بیا هغه اول تاریخ ایسه او چاول تاریخ کې بسړی دا کوم یو چې کډوال دی هغه بدني سر مونږ بیا وویرې دو او د شتم تاریخ کې مونږ خپل رالو.
دلته چې بیا راغلی په تورخم اتمن راوختي ځکه په ننګرهار کې اوسي، څه ډول لاسنیوای مو وشو؟ آیا د موسسو لخوا د طالبان د حکومت لخوا مرسته در سره وشوه؟
او مرسته شوه تقریبا درې سالو ټولې اورې راکړو مونږ ته او یو دوه د ګولې راکړو او هم دا مرسته شوه مونږ سره.
او د سرپنا پاړه راته وایي دغه اساسي اندېښنه دا ده چې وایي دغه کډوال چې راوختي دي افغانستان ته، په دوی کې تقریبا 90% یا 90% یې سرپنا نه لري، د کور امکانات نه لري یا هم د خیمو او کمپونو. ستاسو د سرپنا مسأله څنګه ده؟
بالکل مونږ خپل ځای نه لرو چې اوس یو مې را روان دي او سرپنا ځای نه لرو. مونږ خپل ایران یو څه وکړو او بس هم دا ټول کډوالان دي چې خپل خیران دي چې سرپنا ځای نه لري.
نو تاسو اوس چیرته اوسئ؟ له ماشومان او کورنۍ سره تاسو چیرته اوسئ؟ اوس
مونږ کورنۍ سره او زمونږ یو خپلوان دی هلته اوسېږو او فعلاً همدلته اوسېږو.
نو دا خپلوان کرم موقت ځای در کړی او کنه غواړئ چې همدلته واړوئ ځکه بل ځای خو نه لرئ تاسو؟
نه 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 ځای نه لرو موقتی، دلته پر راکوي تو هلته کیمپونه جوړ شوی دی او زمونږ ماشومان چې دی واړه دي، هلته یخنی ډېر دی او سړی حالات خرابې کنه، دې خاطر مونږ بچی ته خار ته لاړ شو یو کور به پیدا کو او هلته به ژوند وکړو.
له پاکستان تازه راستون کړای شوی افغان کډوال نور نواز و چې له ازادي راډیو سره یې د خپل ژوند د ستونزو په اړه او ورپېښو کډاونو په تړاو خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
اوریدونکو د پروګرام خبري ټولګه همدومره و، اوس هم راځو اونیس پروګرام ته. نور بسته چې اجمل اند چمتو کړی.
نور بس دی. شکست سکوت.
دا نور بس دی د دیونه په پروګرام کې موزه اجمل اند هر کله کوم. د نومبر 15 نیټه په نړۍ کې د خزو پوړاندې دی تاوتری خالی دی پایتر سوالو د نړیوالې ورځې په توګه یادېږي. د دې ورځې د یادولو هدف دا دی چې د افغانستان په شمول د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي ته د خلکو پاملرنه ورواوړي او دا تاوتریخوالي د کمیدو لپاره اقدامات وکړي. د افغانستان سربیره د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ښځې د تاوتریخوالي له بیلابیلو بڼو سره مخ دي. موږ په افغانستان کې د تاوتریخوالي په بڼو باندې بحث کوو، دا چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي بڼې کومې دي، د طالبانو هغه فرمانونه چې پکې د ښځو زده کړې، کار او همدارنګه اجتماعي فعالیتونه محدود کړي دي، څومره په دې تاوتریخوالي ورزیات کړي دي، او دا چې په افغانستان کې په تیرو 40 کلونو کې چې د ښځو د حقونو په برخه کې کوم کارونه وشول، هغه څومره مؤثر و او اوس څومره اغیزې پاتې دي، په دې باندې بحث کوو. را سره درې قدرمنې میلمنې دي، د بشري حقونو او ښځو د حقونو فعاله میرمن قمر نیازی، د بشري حقونو فعاله اوګی امیل، او مدني فعاله دنیا صافی. درې واړو ته هرکلی وایم. خبرونې ته ستړي مشي. اغلی امیل، تاسو نه بخبرونه پایل کول دوړ اول مننه کوم تاسو ستړي مشي خبرونه ته. په افغانستان کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د بڼو په اړه کراته وایي. څه ډول تاوتریخوالی، څه ډول کړنې هغه دي چې د یوې مدني فعالې په توګه یې ته د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ګڼې؟
مننه کوم. لومړی تاسو سلام درنې خور ته او اوریدونکو ته. په افغانستان کې خو د څه خبره مخکې چې تشریح کړې تاسو، رنګه د تاریخ په اوږدو کې رنګه رنګ تاوتریخوالی په ښځو باندې روان دی، جاری دی، تحمیل شوی دی، او په دې وروستیو کې خو پوهیږي چې سیاسي بڼه یې نیولې. کله د دوی نه ښه استفاده کوي چې د خارجیانو په مقابل کې امکانات ترلاسه کړي، هغه هم په آرایشي، فرمایشي او ربونی شکل، هسې نه چې په بنیادي شکل دوی غواړي چې ښځې واقعا خپل بیداري ته ورسیږي، خپل شعور ته ورسیږي، او علم، پوهه، هنر ترلاسه کړي، او په ټولنه کې د ټولنې د پرمختګ سبب شي، په ټولنه کې وځلېږي، او په خپل مټو باندې ولاړ وي، او په ټولنه کې حیثیت اعتبار ولري، او د تصمیم ګیری او د اظهار حق ولري. دا کار یې نه ده کړی. او د پخوا راهیسې ښځې ته خصوصا په لرې پرتو سیمو کې دومره ظلم زور روان و که قانون کې هم داسې قانون تصویب شو چې تاوتریخوالی باید د دې په مقابل کې له منځه لاړ شي، کم شي، لرې شي، خو بیا هم موږ داسې یو ټولنه کې د دومره ناوړه دودونه حاکم دي، تر اسلامه پورې، تر دینه پورې، چې دوی ډېر ورته پابندي لري. خو دوی حتی تک یو محکمې ته چې د ده حق ده لاړ شي او د خپل حق نه دفاع وکړي او عدالت وغواړي، هغه دپاره پیغور دی، شرم دی، تکلیف دی، بیا نو هلته اوسېدل ورته ګرانه ده. اونۍ د کور پلاران پلارګنې مني، اونۍ خسرګنې مني، حیرانه ده چې هغه چاته پس نه ځي. نو دا هم ډېره سخته ده، تروکه په کلتوري لحاظ دوی دا ننګ ګڼي. او په سیاسي لحاظ اوس خو دومره محدودیتونه په ښځو باندې، اوس چې زه په کابل کې یم او د پخوا راهیسې همدلته اوسېږم، اوس دا حالت چې ګورم، دا بندیزونه چې ورځ تر بلې مسلسل توګه په خلکو باندې، خصوصا په دې نیمه برخه د دې نفوس افغانستان کې، اول ورځ نه ټول اجنډا مضمون باندې و چې ښځه باید څنګه شي، ښځه باید تحصیل ونه کړي، په کور کې شي، او به پارک ته به نه ځي، موټر کې به نه سپرېږي، او دا نه کوي او هغه نه کوي. ده خو ډېرې سختې او د کار نه برطرفې کړې، او ته پوهېږي چې نیمه پېړۍ کم موږ په جنګونو کې تېرې کړه، موږ ډېر ځوانان د کور نارینه هم له لاسه ورکړه، او په بیرون کې کار نه کوو، او په دا شل کلونو کې چې لږ زمینه مساعده شوه، خلکو یو څه زده وکړه، کار او یو ټول مسلکي شول، یو تعداد البته، او ورسېدل، او دا دود شو. په خوشحالۍ سره خلک په اطرافو کې خپل نجونې مکتبونو ته ږدي او پرېږدي او حمایت یې کېږي. مګر متاسفانه چې داسې حالتونه په موږ تحمیل شو، دا هم سیاسي ګټه پورته کول دي. مثلا د ملل متحد وایي چې باید د ښځو په دا بشري حقونه چې وړاندې شوي وو، دا تاسو ول نه مني. نو دوی په ډاډه وایي چې موږ چې په رسمیت نه پېژني، موږ همدا وایي. څه نو څه فکر وکړه چې څومره ناري سوري په دې څه کم درې کاله کې، نن سبا کې به درې کاله شي، او دا د ژوند یو اوږد مزل دی.
واقعا په دې برخه کې، په دې برخه کې دستی افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چیرته چې لنجونو نه یې هغه اساسي او لومړنی حق چې د زده کړو حق دی، چې هم اسلام ورکړی دی، هم مدني قوانینو ورته ورکړی دی، دا خستل شوی دی، او نجونې له زده کړو نه محروم دي. په دې باندې موږ همیشه بحثونه کړي دي چې دا زده کړې نه یوازې دا چې د ښځو حق دی، طبیعي او اساسي حق دی. که ښځې زده کړې ونه کړي، ګڼې ټولنیزې، اجتماعي ستونزې راپورته کیدلی شي چې د هغې سنبالول به ستونزمنې. مثلا موږ تازه رپورټونه درلودل که څه هم ما مخکې وویل چې زده کړې د ښځو یو طبیعي حق دی، یوازې د دې دپاره نه دي چې یوه ښځه دې زده کړې وکړي ځکه چې بیا ډاکټره شي. خو موږ عملاً اوس رپورټونه لرو چې موږ له بېلابېلو ولایتونو کې د ښځینه ډاکټرانو له کمښت سره ټولنه مخ ده، د ښځینه پولیسانو له کمښت سره مخ کیږي، په ګڼو برخو کې دا ستونزې پراخیږي او ښځې به هم د هغه خپل نجونې د اساسي حقونو نه محرومیږي. په دې باندې بحث کوو، خو ښه دا ده چې لومړی په دغه کلتوري، دودیزو او عنعنوي برخو باندې هم وغږیږو. میرمن قمر نیازی هم راسره مله شوې ده په خپرونه کې، ستړي مشي. اغلې نیازی، د تاسو نه زه غواړم چې واورم چې په کلتوري لحاظ یا په عنعنوي لحاظ باندې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي، البته د افغان ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي، داسې څه مثالونه تاسو ته په ذهن کې درځي چې هغه په اصطلاح کلتوري، فرهنګي دودونه، رواجونه د ټولنې د دې سبب شوي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کیږي؟
سلامونه تاسو ته، ګرانه ملمنی خور ته او همدا شانته د راډیو ټول مینوالو ته. تاوتریخوالی په کل کې د افغان میرمنو په اوسنۍ حالت ته په کتو سره حق ګرځېدلی ده. چې د اوسنۍ حالت ته ګورو چې موږ هغه تاوتریخوالی سره مخ یو چې نه د تعلیم حق لرو، نه د کار حق لرو، او نه هم د صحت حق لرو، په باید یا به د کور یا به د ګور یو، نو بالکل زموږ حق ګرځېدلی. خو په کل کې چې هغه پښتون نشین منطقې څخه زه متعلق یم، او همیشه د شهر څخه د باندې، یعنی په کلي لیرو پرتو سیمو کې برنامو کې ما کار کړی د ښځو سره، نو هلته چې دغه ستونزې د تاوتریخوالي ستونزې یو دوه مثالونه یې تاسو ته وړاندې کوم. ډېر د حسو ځای به و چې زه به یو کور ته داخل شولم، د ښځې به ټول خلوڅي ګرځېدلې په سرای کې همدغه غولی کې. ما په پوښتنه ترې کوله چې تاسو ولې چپلقې نه په پښو کوئ؟ دوی به ویل چې چپلقې زهره کېږي، موږ پښې نه زړېږي. تاسو فکر وکړئ دا څومره یو ظلم ده. کدا درکو دوی تل سوځېدله، دوی ته شل رقم امراض پیدا کېدله، جلدي امراض د خاورې نه او د میکروبونو نه چې پیدا کیږي، چنجي چې پیدا کیږي، د ګوتو د مابین څخه دا ما دوی ته معلوماتونه ورکړه، دا ورته ویلې دي دا چې هغه د ځمکې حرارت یا تاف چې په ګرمۍ کې به وکړو او که به ژمی کې به یخني د ځمکې دوی وجود ته داخليږي، دا ټول عوارض، جانبي عوارض چې درلودل او دوی د کوم حالتونو سره مخ کېدل، دا ورستۍ خبره وه. خو په اوسنۍ حالت کې دغه و چې د دوی چپلقې زړه کېدل او د دوی پښې نه زړه کېدل، دغه ځای ته قتل کېدل. خو دغه روحیه دغه ښځې ته چا ورکړې وه؟ خو د هغه ځای نه چې دغه اساس اخلي خشونت، هغه د دې مخالف جنس د نارینه ده. که یو ښځه هم په بل ښځه باندې، یعنی د خواښې په نامه باندې په دې باندې ظلم کېدله، یا د بنی په نامه باندې د دوی سره ظلم کېدله، خو بیا هم هغه د یو نارینه حمایت درلودله چې په دې ظلم کوله. یعنی هیڅ وخت یو ښځه په بل ښځه باندې ظلم نه کوي تر څو چې د یو نارینه زغرنده حمایت ونه لري. نو همدا شانتي په بدو کې ورکول، یعنی د مونډر لشکرګاه خارته د بوس قادر نږدې ده، یعنی دومره لري پرته سیمه نه ده چې مونږ وایو ولسوالي ده، ولسوالي نه ده، د شاروالۍ مربوطات علاقه ده. په دغه منطقه کې د اوبو په سر جنگ وشو، د کلیوالو د مولوی صاحب لونګي لاندې ولوېدله، د مولوی صاحب لونګي په دغه خلاصونو په دغه جنجالو کې سره لاندې ولوېدله. اوس مولوی صاحب ته برته باید دغه سړی چې د مولوی صاحب لونګي غورځولی د خپل لور ورته ورکړي، خپل لور ورته ورکړي چې د مولوی صاحب قدردانی وشي، دغه احترام وشي. تاسو فکر وکړئ دا څومره ظلم ده، دا کوم انتها ته ظلم ده. دغه جلی چې ورته ورکوله هغه مولوی صاحب ته، د مولوی صاحب لور تر دغه جلی غټه وه. دا ما خپل سترګو لیده کاته خبرې دي، دروغ نه وایم، خدای ته تلونکې ما، نن می دا جبه لنده ده سبا به وچي. خو دا هغه عقاید چې زه
مننه په دلایل او مخنیوي باندې به مرسته غږی غوځ غواړم چې د خبرونه په دغه لومړی یو څو دقیقو کې په دې وغږی غوچ کلتوري فرهنګي دودیزي ولسی د تاریخوالي باندې څه دي څنګه مخنی ول کیږي ول نه حل کیږي او بیا به ورسته د خبرونه په پایا کې هغه مستونز چې د خزو په وړاندې د قوانینو په برخه کې دي همدارنګ د سیاسي بدلونونو لمخې راپورته کیږي مثلا د ما یادېږي په تیر جمهوریت نظام کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو یو قانون چې و تر اخره پورې له ننګونو سره مخ و او په ولسی جرګه کې له چیلنجونو سره مخ و او غالبا چې تر پایه پورې هم تصویب نه شو هغه قانون دا اوس هم چې بیا کوم د طالبانو حکومت راغی دوی خو ګر سره پرله پسې فرمانونه ورکړل چې د ښځو ازادۍ محدودې کړلې او یو شمېر د دې سبب شول چې د ښځو په وړاندې څرګند تاوتریخوالی وګڼل شي مثلا له مکتب نه د نجونو راستنول د کارونو نه د ښځو راستنول او ګڼ نور داسې خو دودیز اړخونه خپل آباد لري پراخه دي دنیا صافۍ ته براشم له تاسو نه به مدا پوښتنه وکم اغلی صافۍ چې د تاسو فکر باندې د ښځو په وړاندې دغه دودیز تاوتریخوالی لکلونو رایسی پاړه باندې خبرې کیږي لکلونو رایسی خلک ور باندې بحثونه کوي ولی په کمی گینا په کلو او باندو کې د ولسونو ترمنځ ولی لکتر لګه موږ د دې شاهدان نه پاتې کیږو چې ورو ورو دغه دودیز تاوتریخوالی مثلا په بدو کې د ښځو ورکول د کونډې ښځې مجبورول په زوره یوې داسې نکاح ته چې هغه یا غواړي یا نه غواړي یا مثلا په ښځو باندې درانه کارونه کول یا د خواښې لخوا د زوم د کورنۍ لخوا د ښځو تهدیدول وهل ډبول ګڼ نور مسایل شته دا ولې کمیږي نه او ولې دغه پیښې کنټرولېږي نه
ان الله وملائكته يصلوا على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليكم سلام الله تاسو میلمانه دوی ته اوریدل کې ډیر خوشاله ما او ډیر مننه واقعا دا پس ډیره مهمه ده مخصوصا هم دا چې دودی فرهنګي کلتوري د کوم ځای نه شروع کیږي او د دې پایل د کوم ځای نه ده زما د نظر او زما په فکر دا دونه د کورنۍ څخه شروع کیږي ځکه کله چې په یو کورنۍ کې یو جلی پیدا کیږي اغه غټیږي ورورو په اته کالن رسیږي او نه کړنه یا لاس کړنه دا هغه د کورنۍ په کور کې ماغه مور پلار چې شي وي خپل زوی ته او نو خپل ما جلی ته شي وي ته باندې نه زی ته غټسوې شرم ده دا کار ده او داسې نور خبرې ورته کوي او واسي موسم ټیک کوم ده دا دي چې کدا غ کورنۍ مور پلار چې کدا وسی سبق ویلې وي او دا تقریبا د ما په نظر دا خبرې کولې نسی چې خپل لور ته دا خبرې وکړي کنه او هغه کولې چې خپل زوی ته خپل ځامن زوی ته وایي چې تا خو دا حق تا باندې لري دا حق خپل ټولنی باندې لري دا حق خپل هیواد لري دا کارونه تا خو کولې سي او دا ستا غوندي مساوي دا چې ته زما باندې حق لري تا خو هم همدا حق لري هر کار کولې سي دا وایي باندې ولاستي کار وکړي او تر کوم ځای چې دې واسطه وند هغه کولې سي هغه کارونه تر سره کې انجام وکړي مهمه هغه کورنۍ چې هغه کورنۍ خپل اولادونه څنګه روزوي او څنګه خپل جامعات تقدیم کوي او دا مسله مهم ده چې باید کله چې یو مور تعلیم کړه او سی کله چې یو مور زده کړه او کې زما په نظر هغه هیڅ کلام داسې یو ځامن او داسې یو اولاد جامعه تقدیم نه کوي چې هغه کوکی خدای نه خسته د خپل د جامعې پر خلاف ودرېږي او د خپل حکومت پر خلاف ودرېږي او د خپل نور خلکو په وړاندې ودرېږي مهمه کورنۍ ده او موږ ګورو د همدې کورنۍ نه شروع کیږي کم ده بده منفي فکرونه خپل ځامن دوی ته خپل نور خپلوانو ته ورکي نو همدا سي راځي چې کله چې هغه جلی غټیږي هغه ته حق نه ورکوي چې خپل په خوخه واده وکړي په زور ورکوي یا شاید په بده ورکي دا سره وایونه زموږ په هیواد کې ډیر دي مونږ په ولایت کې په خپل مرکز کې داسې بد رواجونه او دودونه کورو تاسو دا فکر وکړئ چې په ولایت کې څونه ډیر رواجونه اوسېږي زه زما په ولایت کې هم داخل شوم زه خبرې ما کله چې
کوم زنګ وهم او یا کوم پښتنه کوم خپل خپلوان په هیواد په ولایتونه کې او په خپل د خپل ولایت نه چې کوم امدا خبرې کوي چې هغه فلاني خلور خپل هغه بل ته ورکړ په بعد ورکړ دا جنگ وسو هغه ته ورکړ هغه ورکی جلی هغه غټه سړی ته ورکړ خدا دې کوم ځای نه شروع کیږي امدا د کورنۍ نه هر شي شروع کیږي که هغه کورنۍ تم صحیح تحصیل کده باسواده اوسي زما په نظر هیڅ تاسو یو غلطه ګام اخیستلی نه شي چې هغه د ټول کورنۍ غمجنو کې او ټول کورنۍ بدبخت وکړي او خپل هغه لور چې سونه په سختي غټوي روزوي او خپل هغه لور بدبختوي او د هغه ژوند خرابوي ام دیر زینا او دغه نه ورسته د کوم دنه شو کې د مکتب نه د ښوونځي نه که په ښوونځي کې هغه معلومونه هغه کتابونه چې مهمه اړینه ده استادان ښوونکي خپل زده کوونکي ته تدریس وکړي چې دا او زما په نظر ډیره کله چې دا ښوونکي په ښوونځي کې خپل زده کوونکي ته تدریس ورکوي اکه لس دقیقې شل دقیقې دا د همدغې د کورنۍ د حق په حق له خبرې وکړي د انجونو په حق له د ښځو په حق نه په حق له خبرې وکړي او د هیواد په حق له چې دا کورنۍ چې شي حق لري تاسو باندې خوټ شي حق لري موټ شي حق لري او هیوا تاسو باندې شي حق لري زما په نظر کله چې هغه ځکهون کې داغه مکتب نه فاروقيږي که پندون ته دي زما په نظر داغه ذهن خلاصيږي او پوهيږي چې ما دا ونه زما د ما په ځل کې د مور محبت د خور محبت او د وطن محبت اوسېږي زه کولی نسم کوم خیانت خپل کورنۍ ته وکړم خپل خور ته وکړم که خپل هیواد ته وکړم د هر ځای نه اول کورنۍ ده
مننه کوم اغلی صافی بیرته در تر ګرځو بیرته برا شو اوګی امیل ته کله چې واکن چې طالبان دی خزو دی حقونو او د ازادیو دی محدودولو په برخه کې دی دوی اقدامات له چانه پټ نه دی او پر لپسې دی بشري حقونو نړیوالو ډلو د نړۍ هیوادونو ملګرو ملتونو دوی پر طالبانو باندې نیوکې کړې دي هغه کډینجونو د مکتبونو او زده کړو موضوع ده هغه د کار موضوع ده هغه په ټولنیزو فعالیتونو کې دی دوی د شراکت موضوع ده دا ټولې غندلې او له طالبانو نه بیا بیا غوښتې دي چې خزوتا د کار زده کړو اجازه ورکړي طالبانو که څه هم تر اوسه پورې دا غوښتنې نه دي منلي او نه دي عملي کړي او د نجونو ښوونځي او په ځانګړې توګه زده کړې او کارونه اماسي تړلې دي خو دا احتمال هم نه دی رد کړی چې ګوندې دوی به د کارونو ته زده کړو ته او د ښځو کار ته اجازه ورکړي خو اغلی امیل د ما یوه پوښتنه دا ده طالبان چې د ښځو د حقونو په برخه کې د خپلې بریا ادعا کوي کله ناکله نو وایي چې موږ فرمان صادر کړی دی چې کونډې دې په زور او جبري نکاح ته نه مجبوریږي همدارنګه په بدو کې د نجونې نه ورکول کیږي همدارنګه د خوښۍ خلاف د وړې نجونې د پخو عمر خلکو ته نه ودیږي او ویلی چې په دې برخه کې موږ د دوی رهبر یو فرمان صادر کړی دی څه فکر کوي چې دغه څومره عملی شوی دی ځکه دغه دوه درې پیخي په افغانستان کې په کلو باندو کې واقعا ډېرې پراخې پیخي دي د کندو جبري نکاح او همدارنګه د وړو نجونو ودول یا په بدو کې ورکول د نجونو فکر کوي چې دغه فرمان نه وروسته لږ تر لږه د دې پیخو په دغه کمی راغلی دی او کنه وسم شته
مننکم وکان کدا فرمانونه ورکړی دي هر پدیده خو فلسفه و یم مثبت جهت لري منفي خو د دوی د فرمان غټور پدیده چې خلق دغه سناسه په خو خو ځانه نه غاری دل په خپل سر وک دي فکر کو چې ازادي یعنی هر څه چې زرم یو غړی را کوم اسی بکیده او څاور باندې بزور کوم هغه نه کو ک هغه مراجی وو د حقوق بشر دی مراجعه کو هغه پروسیجر دی موږ د خلک به سم صرف کړي نتیجه به مثبت نه وو نو اوس د بینه اوس داری خلک امدا چې دا کار کې بیا چې څه دی دوی په دې برخه کې خلکو سره ودریږي په حق ودریږي او خلک هم د دینه په دې مون صرف کیږي او دا کار نه کوي چې دسی زینه شته دسی مراجی وسته چې ما په ملامت کې او ما په فشار وی او بل اخره زه فکر کوم چې دا یو څه مثبت تاثیر لري خلکو باندې، خصوصا په لری پرتو سیمو کې. په مراکزو کې خو دغه مسایل دومره زیات نه دي، خو په ولسوالیو کې، ولایاتو کې، په نورو لری ځایو کې هلته بیا دوی خپل حاکمیت لري. همدا چې اوس غلا نه کېږي، هغسې غلاګانې چې کېده او په هغه رقم اوس لږ ډار شته. سره له دې چې فقر بیچاره دي، اوس لږ لږ مثلا ځینې هغه سړی ویني، ځکه دا اقتصادي ستونزې چې ورځ تر بلې لا پسې دوام لري او سخته کېږي. زه اورم چې دا خبرې شته دي، اوس هم موبایلونه د خلکو د لاسونو نه تښتول کېږي، یا به ګیر کېږي یا به نه کېږي. خو په یو شکل که څوک مراجعه کوي، یا تا ما اورېدلی دي چې بېرته هماغه کسې پیدا کړی دی، ورته هماغه تلیفون یې ورته بېرته
د جنایتونو په برخه کې. که څه هم موږ رپورټونه له بېلابېلو ولایتونو نه لرو چې جنایي پېښې وسم شته، وژنې شته دی، چې داسې وژنې شته چې هغه هدفي وژنې دي. مثلا دا پرون یو پخوانی څارنوال تختول شوی د یوې خپلې یوې خور سره، بیا وژل شوی، بیا مړی موندل شوی، چې په ځینو مواردو کې طالبان پاړه باندې او څه نه وایي. خو د
خپل دوستان په خوست کې و چې هغوی هم په دې قضایي قضا او څارنوالۍ کې کار کوو. ډېر زلمی زلمی کسان وژل شوي دي، هغه رسنۍ شوي نه دي. ډېر ولایتو کې دا خبرې شوي دي، هم دوام لري. خو څوک یې نه نشروي، اوس فکر کوم چې خو هم یو څه ستونزمن دی او خلکو ته عموما نه رسیږي. خو دا خبرې شته، ما زه خپله اطلاع لرم، زما خپل عزیزانو چې خوست کې دا تېر هفته کې دوی وژل شوي دي. نو خبره په دې کې ده چې تاسو هم دا د تر اوسه پرې خبر ناستی.
او واقعا معلومات له افغانستان مشکل وسته دي، طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې مشکل دا دی چې معلوماتو ته لاسرسی د رسنیو ډېر دوی محدود کړی دی. په ځینو مواردو کې هغه شیان چې باید دوی په اړه معلومات ورکړي، په هغې کې معلومات نه ورکوي، او په ځینو مواردو کې په څرګنده غواړي چې په دې برخه کې باید خبرې اعلان او خلک ډېر معلومات ترلاسه نه کړي. د قربانیانو کورنۍ ګواښي چې باید په دې اړه باندې څه ونه وایي. داسې مسایل شته. بیرته به د بحث موضوع ته راوګرځو. اغلی قمر نیازی، د تاسو فکر باندې، ما مخکې وویل چې د طالبانو هغه فرمانونه چې په افغانستان کې د ښځو آزادۍ محدودې کړي دي، او د دوی نه د زده کړو، کار، او همدارنګه په ټولنیز ژوند کې د شراکت روا حقونه اخیستي دي، دا پټ نه دي، او په پرله پسې توګه په نړیوالې ټولنې، ملګرو ملتونو انتقادونه کړي. خو که همدغه پوښتنه تاسو نه وکم، مخکې اوګۍ وویل چې د طالبانو دغه فرمانونو چې لږ تر لږه په بدو کې ښځې مه ورکوئ، په زور کونډې منې کاکوئ، یو څه اغیزې کړي دي. تاسو څه فکر کوئ چې رښتیا به یې اغیز کړی، دغه پیښې به یې راکمې کړي؟
د څه خو نه شو ویلی چې اثر به ونه کړي، ځکه چې دوی چې کوم فرامین صادروي هغه دغه د زور جنبه یې ډېره ده، یعنی کوشش کوي چې هغه تطبیق وړي. نو کوم چې هغه فرامین دوی خپله وضع کوي، او دوی خپله دا کار کوي، خپله چې کوم نجلۍ خوښ سي ځان ته نکاح کوي، دې ودونه لري، څلورم واده کوي، هغه ته بیا څه وایي؟ هغه ته بیا کوم لري او کوم دغه ورته لري دلیل ورته لري؟ او همداشان چې دوی خپله کونډې ځان ته نکاح کوي، او ویلیم و چې کونډیانې مجاهدونو ته باید په نکاح کوي، ولې ګناه لري چې په کورو کې ناست دی؟ خو ته د کونډې نه اول دا پوښتنه کولی شي چې دا هغه خوښه ده چې نکاح وکړي د مجاهد سره کېونه کړي. دا دا یو څه به اثر برانګیزه وي، خو تر هغه ځایه پورې چې زه معلومات لرم، دوی به په اول قدم کې دغه کړی وای چې هیڅوک نشي کولای چې انسان د بل انسان په بدل کې ورکړي، یعنی دغه د بدل شرعي صیغه نه لري بدل ورکول. مګر زموږ په ټولنه کې همدا اوس رایج ده، دوی خپل د دوی خپل مشران چې همدا اوس په واک کې دي.
او متاسفانه چې ډیر کله دا ټولنیزو تجربو ته چې سړی ګوري بدلونه د تاوتریخوالي سبب کیږي او نسبتا هغو کورنیو ته چې په بدل کې لوړې نه دي واده شوي، هغه نجونې چې په بدلونو کې واده شوي، هغوی دا خو به نشو ویلی چې ټولې د تاوتریخوالي سره مخ خو دا احتمال ډیر چې هغوی نسبتا نورو ته هغه د تاوتریخوالي فیصدي پکې زیاته وي.
دقیقا هم دغه څه ده. زما د لور سره تاسو په کور کې بد کېږي، تاسو سره زه دلته بد کوم، که ته خامې ما د لور سره هلته بد کېږي، ولې زه یې تاسو سره ښه وکړم؟ دغسې یو تناسبونه دي. په دغه باندې به دوی بندیز لګولی، عملي اقدام به یې کړی وای که دقیقا دوی نه غواړي چې تاوتریخوالی اوسي د ښځو په وړاندې.
مننه. د طالبانو بحث ته زه غواړم چې په وروستۍ دقیقو کې راشو. زه غواړم له تاسو نه لنډ جواب کراکي و بله پوښتنه وکړم، وروسته بیا غواړم چې له اغلی صافی او اغلی امیل نه هم دا پوښتنه وکړم. هغه دا ده چې تیر شل کالونه یو کافی فرصت و په افغانستان کې ګڼې ښځې فعالې وي، موږ په رسنیو کې په دې اړه باندې کار کوو، د ښځو حقونه دي، یو بشري حقونه دي، د ښځو حقونه دي، د ښځې دا حق دی. په هر ولایت کې د بشري حقونو خپلواک کمیسون و، دوی د تبلیغاتو برخې لرلې، دوی د اعلاناتو برخې لرلې، مختلفې پروژې او پراجکټونه و، د ښځو په نوم مجلې وي، خپرونې وي، راډیوګانې وي، تلویزیونونه وي. د تاسو فکر باندې دغه شل کلنې مبارزې په کلو او بانډو کې د ښځو په ژوند کې څه تغییر راوستی؟
د سیم نو سوالای چې نه راوستي تغیر راوستي د وڅناڅه کې تغیر نه وای راوستي، نو هیڅ به خپل د لورګانو ته د مکتب ته پریښودلو اجازه نه ورکول. یعنی څناڅه تغیرات یې درلو، ځکه چې ذهنیتونه جوړول ډیر مهم وو، او دغه ټول پروژې دغه ټول کار دغه د پاره چې خلکو ذهنیتونه خلاص شي، ذهنیتونه جوړ شي، د خلکو وه تول چې تر څو خپل لورانو باندې تعلیم وکړي، او د تعلیم په ذریعہ باندې هغه ځان پیژني، خدای وو پیژني، خپل حقونه وو پیژني، د نورو حقونه ته احترام قائل شي. دغه مبارزه روانه وه، او دغه مبارزه د خلکو د پاره چې د کلونو کلونو څخه دلته هغه مرطلاري حکم فرما ده، د هغه هیواد چې کلونه کلونه کلتوري مسائل ډیر تر شریعت لا ورته پورته ده، یعنی ډیر ځایونه چې موږ تر شرعي احکام سترګو پټې کړې دي او فرهنګي اصول مو منلې دي، نو هغه سي خلکو ته دا شل کاله ډیر کم وخت وو، او هغه شل کاله هم د سي فرصت نه و چې تر کلیو باندې پورې
فکر نه کوي چې ډیری خار متمرکز وي، او ځینې پروژې یا ځینې امکانات په سمه توګه استفاده نشو، ځینو ښځو یا سړیو تنه ناوړه استفاده وکړه، او د دې پر ځای چې واقعا ټولنې ته کار وکړي اسې ونه شو، او ډیر خار متمرکز پروژې
امنیت نه و. اول امنیت نه و، څوک احساس د امنیت نه کول، هغه کس چې پروژه اخیستی و هغه مجبوره و چې څوک کسان نور ته برخې ورکړي تر څو چې د دې امنیت ونیول شي، تر هغه صاحب پورې دا لاړ شي. هلته چې ساحې ته لاسې تر آګاهي ورکولو هغه به ډېر کوشش کوله چې اول مشران خوشحاله کړي، چې مشران ورته فرصت برابر کړی دی چې دا دلته راغلی ده، ته ودرېږي چې یو انفجار ونیسي، ودرېږي چې یو ماین رانه وړي څوک د ځان سره، ته ودرېږي چې یو نامبدي راته ونیشي. دغه ویرې به د خلکو څخه و، هغه عامه پوهوي، هغه اساسي وظیفې ته چې به هغه تللی و، هغه به هم د دوی په خوښه چې مولوي صاحب خوشحاله شي، ورباندې د کلي ملک صاحب باندې خوشحاله شي، هغه خبرې کولې. یعنی هغه اصلي او هغه اساسي خبرې تر خلکو پورې نه رسېدلې، مګر بیا هم لږ څه کار کړی و، دغومره څه ناڅه کار په شهرونو کې کړی و چې د ښار خلک په دې باندې وپوهېدل چې خپل لورګانې باید مکاتبو ته واستوو، چې دغه یې موږ نه دي دا نه شو نیولی. یعنې یو تعداد ښځې تعلیم یافته سولې، یو تعداد ښځې چې تعلیم یافته وې، یعنې
نه دې کې خو هېڅ شک نشته دی چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د ښځو د حقونو په برخه کې خورا زیات بدلونونه راغلل. په لومړي ځل دا شمیر چې هغه په اصطلاح ریکارډ شمیر ګڼل کیږي، هغه نجونې مکتبونو ته تللې، پوهنتونونو ته تللې، چې تاریخ په هیڅ نقطه کې دغومره افغان نجونې زده کړو ته نه تللې، همدارنګه تذکرې ترلاسه کړلې، رسنیو کې پراخه ونډه درلودله، او همدارنګه په سیاست پارلمان کې په ولسي جرګه کې دوی پراخه ونډه درلودې. خو انتقاد دا دی چې باید یو څه خار متمرکز نه وي، او یو څه نور شې شوی و. خو زه به همدې سره راشم د دنیا صافی ته. اغلی صافی، کله چې له طالبانو سره د سولې خبرې کېدلې چې بیا سوله ونه شوله، او بالاخره دوی د زور له لارې راغلل او پخانی حکومت ونړید، دوی خپل حکومت اعلان ک یو خبر بیا بیا کیدل چې دی خزو دی حقونو په برخه کې بریاوې باید وساتل شي. تاسو په افغانستان کې په دې برخه کې څه تاسو ته په نظر درځي؟ آیا واقعا په تیرو شلو کلونو کې چې د خزو په برخه کې څه تغییرات راغلي وو، هغه څه سر کې ښکاري، څه لیدل کیږي چې د طالبانو د دغه بندیزونو او محدودیتونو په وړاندې مقاومت وکړه؟
دقیقا ډېر مننه. مخکې میاضی صاحب دا خبرې وکړ چې طالبانو کله چې بعد دا خبرې اول کار چې دوی تیر شو، بیا دا حکم صادر کړي چې میراث ورکړي ښځو په زور ورنه کړي دا شیان. مګر دوی خپله پوهېږي چې تاسو چې دې نه خبرې کله چې دوی یو نجلۍ خوښېږي خوښېږي او یا کوم کونډه خوښېږي د هغوی نه پوښتنه نه کوي، مستقیم هغوی سره واده کوي او خپل وسوال دوی سره د هغوی کورنۍ باندې راځي او هغه نجلۍ اخلي او څو لک روپۍ هغه کورنۍ ته ورکوي. دا ټول ګپ خبرې خلاصوي. دا رقم دوی دي. دوی هېڅ کله کوم حکم چې دوی صادر کوي، د دوی حکم صادر شول یوازې دا دي چې ښځو باندې تدقیق دی، مګر وی خپل اسام تدبیر نه کوي. دا په شل کال مخکې ورسه د غنی په وخت کې شل کال ډیر ښه پرمختګ کړی وو او په سیاسي فرهنګي په ټول برخو کې دوی ایفا درلوده. کار کوله د ښځې مخصوصا ما خپله زما دولتي کار و ما کار کوله په دولت کې، مګر اوس کار نه کوم وزګارې ما زمونګه کول نه لسو چې د هر یو حکومت هغه ښېګنه د ښېګنه وایو که بدی کړی دا په هغه حکومت کې کوم بدی ستاسو بدی وایو. مخکې به شل کاله چې ښځو ته بس ورکړی وو هغوی وظیفه تلل، اقتصادي ډېره ښځه په مصروف وو که پروژه که دولتي وو که غیر دولتي په موسسه په ډېر شیانو کې دوی مشغول وو، کار کول او خپل د کورنۍ نفقه برابر کول او تحصیلات ډېر ښځه تحصیل کړې ده په هغه وخت کې تر حتی د خپل لسانس دکتورا د مصري شیانو مخکې حتی په بورسیه کې برخه اخیستلي تللي نور هېوادونو ته. مګر هغه کوم کارونه چې مګر د هغوی کار څنګه وو که کوم پروژه وو موقتي وو دایمي نه وو، چې دغه هم دغه په اساس چې امنیت نه وو. نیازی صاحب وویل چې امنیت نه وو، واقعا همدغسې وو. کله چې هغه وخت فرصت زمینه وو امنیت نه وو. امنیت څه له منځه زمونږ امنیت اخیستلی وو؟ هغه وخت همدا اوسني حکومت چې اوس مونږ باندې بندیزونه صادر کوي همدغه زموږ امنیت خراب کړی دی. اوس که امنیت شته دا ټول ښځې نجونې وزګار دي. دا امنیت مونږ څه شی وکړو؟ د امنیت وادي د امنیت مونږ خپل تحصیل وکړو، مونږ خپل کورنۍ خواړه د شیان چمتو کړو، خپل کورنۍ نورو د خواړه لباس دا څه شی مونږ د امنیت باندې مونږ چمتو وکړو؟ دوی کله چې دی د همدغه ځواک له کېږي اوس دوه نیم کاله کېږي چې دوی راغلي.
تاسو نه غواړم اغلی صافی، تاسو راته دا وایي چې آیا فکر کوي طالبانو څو ځل اول خو دوی ټینګار دا دی چې دوی مشر او مشرانو پرله پسې فرمانونه ورکړي؟ تاسو مخکې دا د نکاح خبره وکړله چې حتی د ودونو په برخه کې دوی له دویم واده نه طالب چارواکي منع کړي دي یو فرمان له مخې، په نورو برخو کې هم په خپلو صفونو کې دا ټینګار کړی. دوی وایي چې ټینګار دا دی چې دوی د ښځو زده کړو ته بل اخره اجازه به ورکړي او کارونو ته به اجازه ورکړي. تاسو په افغانستان کې واقعا په دغه خبرو باور لرئ؟
اصلا نه. زه په افغانستان کې تقریبا دا دوه کاله سو دا څه شی کوم عمر عامره سنی چې دوی هغه باندې ډېر ساتي کوي هغه هیڅ نه خلاصېږي. دوی چې راغله حکومت واخیستل دونه ګډوډي خو نه وو چې دا هر شی قانون اساسي جوړ کړي یا دوی نور د حکومت هغه شیان چې دي یعنی دوی چمتو کړي جوړ کړي کوم دا شی منظم چمتو وو. تاسو کولی شو دا ډېر وخت ونیسي، هماغه یو کال بس و دوی ته چې خپل امر ثانی هر شی وي باید دوی برابر کړي. مګر مکتبونه خلاص کړي، پنتونونه شاید اول خو مکتب بند کړي که ښځه به وظیفه نه وباسې پنتونونه هم بند شو. دوی اصلا دوی به خبرې باندې باور نه لري او مشکل ستونزه دا دي چې طالبان یو هغه نه دي، یو ډله نه دي. طالبان څو ډوله دي؟ ګاله دي. دوی کولی نشي په خپل منځ کې جوړ شي او خپل خبرې یو وکړي او خلک باندې دا هغه حکم صادر کړي. نیمایي وایي چې مکتب خلاص کړي، نیمایي وایي چې مکتب خلاص نه کړي، نیمایي وایي چې ښځې لاسي کار وکړي. کار ښه دي، هغه ډېرې په افغانستان کې ښځې کونی دي خپل خاوند له لاسه ورکړي په جنګونو کې، زامن نه لري، بچه رشا نه لري، نو مجبور دي خپل کورنۍ ته کار وکړي. او نیمایي وایي نه هغه به اسلام کې کار شی نهشته. تاسې آیا واقعا که دوی د اسلام نه خبر واوسي په اسلام کې دونه حق ښځې ته ورکړی ده؟ کار کولی شي، زده کړه کولی شي، نو زد داوی ما چې دوی ولی د اسلام نه سوء استفاده کوي، ولی خزه ته حق نه ورکوي. اوس ته وګوره په کابینه کې دې شي کې په بدام ده حکومت کې په هیڅ یو هغه برخه کې چې موږ ګورو چې فرهنګي د اقتصادي سمې د خزه نشته، کله د با د بهر نه د نور هیوادونو راځي کوم خزه چې د خزه په حقونه خبرې کوي یا خبرې اترې کوي، داغه په منځ کې یو د افغاني خزه فعال حقوق یا کوم پښتني خزه نشته چې دغه سره کېني. آیا دوی ته روانه چې کېني د نور خزه سره دوی ورکوي چې د خارجي خزه ارزه خو پرې د افغان خزه وي سره خبرې کوي، هغه د چیل پر راغلي چې د افغان خزه ستونزه حل کړي. تاسو ولې هغه په خپل زړه نه دوی خبرې کوي وای موږ د خزه حق ورکړی د موږ هغه ته هر شی وکړو؟ دا څو ځل دوی ته وایي چې موږ د خزه حق د اسلام په اساس ورکړي، که د اسلام حق د اسلام په اساس د خزه حق ورکړي نو ولې مکتبونه بندې دي تر اوسه؟
واقعاً چې په دې برخه کې ور باندې د اسلامي هیوادونو لخوا د اسلامي همکارۍ او
افغانستان لمړنۍ اسلامي هیواد چې داسې بندیزونه د ښځو او نجونو باندې راځي، په نړۍ کې ډېر مسلمان هیوادونه شته هغه داسې کړي ده. تاسو موږ نور هیوادونه پرمختګ کوي کال په کال مخته ځي، موږ کال په کال شاته ځو. دا څنګه مسلمي حکومت ده؟
ډېره مننه. بیرته راځم درته، بیرته راځم. اغلی امیل، لتاسو نه وغوړم چې پام دې متفسره واورم، او پښتنه می لتاسو نه داد چې آیا د جنو د زدکړو د زندیدو دوام چې دا و زندیدلې دا که دوام کوي، او خو تاسو دا د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي کومه کچه بولی د زدکړو محدودیتې چې طالبانو پر محدودیت لګولې، او دوام به د افغانستان لپاره او د ولس لپاره د نجونو لپاره د نورو خلکو لپاره د ټولنې د اقتصاد لپاره څه اغیز ولري؟
دا د سویم ک یا ورځ انسان د تعلیم نشاط ولېږي، د فکر کوم چې یو مملکت د خپل مختګ نشاط ولېږي، نو مونږ ته فکر وکړو چې څومره سونه سونه ورځې مونږ اباس تیرې کړي، اسې خوشي مونږ ته وادي ورکول کېږي، وادي هم بې بنیاده بې اساسه متوجه. او خبره په دې کې ده چې هغه پوهېږي، ټول دنیا پوهېږي که یوه ښځه باسواده شي یوه قبیله باسواده کېږي، شپږ نسله باسواده کېږي. نو دا د دې نه مونږ جلوګیري کړې ده په عمدي شکل په قصدي ډول داسې شوی دی. یعنی ته فکر وکړه چې دا ملي خیانت بولم، دا لوی درد دی، دا د تاریخ داغ دی، دا هیڅکله نه بخل کېږي نه جبران کېږي. دا ډېره سخته ده. دا دا
ما غوښتل تاسو نه پوښتنه وکړم، طالبان وایي چې دوی کومه کړنلاره چې معلومه نه ده څه ډول یوه کړنلاره ده، ولې نه جوړیږي، په دې باندې کار کوي، او ظاهرا بلاخره به د زده کړې پایل کې. ما د طالبانو د وزیر سرګندونې اوریدې، په ډیر ټینګار سره خلکو ته ډاډ ورکو چې لږ تر لږه موږ د زده کړې تحریم کړي نه دي، یعنی حرام هم نه دي ګرځولې، دا په دې معنی چې بلاخره به اجازه ورکو. د ما سوال له تاسو نه دا دی چې که یو کال وروسته مثلا طالبان نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي، دغه څلور کاله چې تیر شوي ونجلۍ چې څلور کاله مخکې په لسم صنف کې وه او باید اوس د پوهنتون په لومړي ټولګي کې وي یا په لومړي سمستر کې وي، فکر کوي هغه نجلۍ به بیرته مکتب ته ستنه شي او به توانېږي چې خپلې زده کړې په نورماله توګه پیل کړي؟
په افغاني ټولنه کې نه. هغه جلکۍ چې لږ پیغله شي هغه په زوره واده کېږي یا په هر رقم نور بیا هغه کورنۍ کې یا ماشوم پیدا کېږي یا نه شي تلای نور یا یې نه پرېږدي. د هغه ژوند، د هغه تاریخ، د هغه ارزوګانې، د هغه هیلې بالکل خاورېرې شوې، هغه له منځه لاړې، تباه شوې. په سلو کې یو نفر که وکولی شي نورې ټول له منځه لاړې ده. ځکه ما زه علمي غړی وم، تدریسات ثانوي معرف کې دا نصاب تعلیمي چې ده کنه هغه خپل هغه ستپ په ستپ هغه سن سره مطابق هغه علم پوهه چې ترلاسه کوي هغه فرصت له لاسه ورکوي، هغه وخت بیا نه ګرځي چې په هغه سن کې چې دا لویږي بیا هغه سن ته دا تلی نه شي، او که زمینه ورته څومره مساعي هغه یې جذبولی نه شي، هغه راتلونکي سخت مضامینو دپاره آمادګي نه لري. نو بالاخره هغه حالت چې دا فکر کوي چې دوی به وکولی شي دا بالکل ښه نتیجه نه ورکوي،
دا حق سی تباشو برباد شو لمین زلاړه پدی یو
و بخی دی ماده
د
خبرول وخت می را په ختمیدو دی ورسته پختنی کوم او هاغلی عمل لتا سونه پختم په افغانستان کې موږ دلته بحث وکړو چې کلتوري او فرهنګي د تاوتریخوالي باندې مشته او سیاسي د تاوتریخوالي باندې چې د طالبانو دغه محدودیتونه یې سړی باندې ګڼلی شي چې خنجونې له زده کړو نه منع کړي دي. لنډ راته ووایه داسې په یوه دقیقه کې تاسو فکر باندې څه کیدلی شي افغان ښځې په اوسنیو شرایطو کې چې دي
دا پته اوسم زه فکر کوم که دې تصمیم لري نو سبا یې کپیلی نه اعلان کړي بس دی اوس خو مونږ نسلونه تبا کې یو نسل نه تبا کېږي بیا په نسل نسل تبا کېږي دا په دې څېړنه شوي تحقیق شوی دی اما که اوس هم دی پیلی دا به ډېر ښه کار وي پر دې چې دا څومره د دې حکومت دوام کوي او مونږ همداسې پاتې کېږو او نه چېرته تلی
شومونږ
خلک مني او نه دلته
سلامت اوسې ډېره زیاته مننه وګیا مل له تاسو نه اغلی قمر نیازی ته راځم. اغلی نیازی تاسو مراته لنډ په یوه دقیقه کې وایي موږ په دغسې یو مسایلو کې یو چې تاسو درې واړو ورته اشاره وکړه لنډ څه کیدلی شي چې لږ تر لږه دغه تاوتریخوالی که بشپړه له منځه نه ځي هغه بېلابېلې بڼې مې یادې کړي کم شي.
دقیقا اما پوهاوی او د مکاتب او د پانتونونو د دروازې پرانستل تر څو چې مونږ خپل حقونه وپیژنو چې کله مونږ خپل حقونه وپیژنو مونږ خپل د حق د غوښتنې د پاره خپل غږ وچتو هیڅ وخت بیا چوپ نه کینو. بیا کله چې مونږ خپل غږ وچت کړل نو طبعا لاسته راوړنه یي لکه دا اوس هم چې مونږ دته دوی اړستلی دي چې دوی باید زمونږ غږ واوري او بالاخره زمونږ غږ ته درناوی وکړي. نو که عامه پوهاوی نه وي او مکاتبو دروازې پرانیزل شي پونتونونه پرانیزل شي دا همداسې به مخ بالاخره به له منځه لاړ شي.
مننه کوو اغلی قمر نیازی. دنیا صافی له تاسو نه مغواړو چې خپل خبرې مراټولې کړئ او لنډ راته ووایئ داسې په یوه دقیقه کې چې څه کول پکار دي چې په افغانستان کې دغه ستونزې چې تاسو م یادې کړي نورو میلمنو م یادې کړي دا که په بشپړه توګه له منځه نه ځي لږ تر لږه راکمې شي.
مننه که دوی واقعا په خپل ژمنه ولاړه ده که غواړي مکتبونه خلاصه کړي. هغه یو متل ده ماهیر از هر وخت از دیری تازه است که ډیری خور ډیری نجونې بیچاره کولی نه شي خپل تحصیل ته ادامه ورکړي شاید هغوی کورنۍ واده ته ورکړي هغوی واده وکړي او داسې نور ستونزه ده چې کولی نه شي. مګر که دوی هغه خبرې کوي کامل وکړي خو سمه ده. که نه زه تر اوسه هم باور نه کوم او هېڅکله د طالبانو په خبرې باندې باور نه لرم چې هغې کوم خبرې کوي هغه خبرې باید سملي وسي. مګر زمونږ هیله زمونږ تقاضا ده چې نور مه پرېږدي زمونږ نسل زمونږ دا نوي نسل دا ځوانان خپل بدبختي نور هېوادونو ته سفر وکړي ولاړ شي په غیر قانوني او په لارې مړ کېږي او داسې بدبختونه نور ژوند راځي. ولې په خپل هېواد اوسي ولې په خپل هېواد کې ژوند ونه کړي اوسي تحصیل وکړي خدمت وکړي. د هر چا هیله ارمان او ارزو دا دي په خپل هېواد کې تحصیل وکړي خدمت وکړي. زمونږ تحصیل زمونږ دا زحمت په خپل هېواد په درد وخوري نور هېوادونه اصلا په درد نه خوري. موږ هلته لاړ شو مجبور خپل ژوند
د ډیره یو غټه بدبختي. ډیره زیاته مننه کوم د خبرونې وخت را خلاص شو له درې واړو درنو او اغلو میلمنو نه چې خبرې مو وکړې مننه کوم. دوستانو د نور بس د ونیزه خبرونه و چې موږ پکې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په مناسبت باندې له درې درنو میلمنو سره خبرې وکړې. د ښځو د حقونو فعال او مدني فعال اوګیا میل مدني فعال دنیا صافی او همدارنګ د بشري حقوقو فعال قمر نیاز دی. لدرې واړو مننه تربیه خېچري.
ಬಂಗ ಸ್ವಾಮಿ ಮರ್ಗ غنم غندره به می غنم رنگ زوانی مرگا زوانی دیران او خوڑا لونگ زوانی مرگا غنم غندره به می غنم رنگ زوانی مرگا غنم غندره به می غنم رنگ زوانی مرگا zwani markshe markshe jang zwani marga ganam gondere be me ganam rang zwani marga ganam gondere be me ganam rang zwani marga